څلور بجې شوې د اسدي رډو د ریسات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. افغان ځواکونه د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد د نویو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي چې تر ډیره یې کمانډو ځواکونه ترسره کوي. د دې عملیاتو په اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په جوزجان ولایت کې د داعش 15 غړي نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نصرت په نامه د ملي اردو د عملیاتو لپاره له هیڅ تر اوسه د دولت لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. او د سوریې د ختیځې غوطې له یو خارګوټي څخه حکومت ضد وسلوال یاغیان ووتل او سیمه د سوریې پوځ ته وسپارله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په جوزجان ولایت کې د داعش 15 غړي نیول شوي دي. ملي امنیت ازادي راډیو ته وویل چې د ګډو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په نیول شو 15 کسانو کې دوه ازبک وګړي او یوه فرانسوي میرمن دي. دا عملیات تیر شپه د جوزجان د درزاب ولسوالۍ په مغول سیمه کې شوي دي. تر دې مخکې د جوزجان د امنی قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې څلور داعشیان وچل شوي دي او یوه فرانسوي میرمن ژوندۍ نیول شوې ده. دا غراس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندانۍ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې له افغان ځواکونو سره په ګډه په جوزجان ولایت کې د داعش د وسلوالو یو مرکز له منځه وړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نصرت په نامه د ملي اردو د عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه لسګونه دولت ضد وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د چهارشنبه په ورځ په یو شمېر ولایتونو کې پیل شول.
امسال در عملیات نصرت ما بالای عملیات قطعات کماندو، قطعات خاص، عملیات شبانه و عملیات قوای هوایی که ضربات مستقل هوایی را اجرا کنه سیار تمرکز کردیم.
خاغلی وزیری ویل چې دا عملیات په څلورو پړاونو کې ترسره کیږي. امنیتي مقامات هیله څرګندوي چې د نصرت په نامه روانو عملیاتو په ترسره کېدو به د وسلوالو فعالیت بند او د امنیتي ګواښونو مخه ونیول شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي امریکا کولی شي چې د سولې له پروسې سره د طالبانو د یو ځای کېدو او ټولنې ته د هغوی د جذب لپاره د زمینی په برابرولو کې همکاري وکړي. جنرال جان نیکلسن پرون په قندهار کې ویل امریکا او افغان حکومت په یو پلان کار کوي چې څرنګه وکولی شي واشنگټن د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. خو د دغه امریکایي جنرال په وینا په دې برخه کې لا نور کار ته اړتیا ده. جنرال نیکلسن ویل د دې لپاره هڅې کیږي چې له سولې سره یو ځای کېدونکي وسلوال ډاډه شي چې هغوی به خوندي وي او په امنیت کې به ژوند کوي. د هغه په خبره یو شمېر وسلوالې ډلې لیوالې دي چې په قندهار کې له دې پروسې سره یو ځای شي. جنرال نیکلسن او یو شمېر نور امریکایي قومندانان په دې باور دي چې پر طالبانو پوځي، سیاسي او ټولنیز فشارونه به د دې ډلې یو شمېر غړي د سولې له پروسې سره یو ځای کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سوریې د ختیځې غوطې له یو خارګوټي څخه حکومت ضد وسلوال یاغیان ووتل او سیمه د سوریې پوځ ته وسپارله. له هرسته خارګوټي څخه د احرار شام ډلې د وسلوالو وتل د روسیې په مزګرتوب د شوې معاملې له مخې ترسره کیږي. دا تحول په 2014 کال کې د سوریې د حلب خر تر جګړې وروسته د سوریې د حکومتي ځواکونو لپاره ستر بلې بلل شوی دی. له هرسته خر څخه په 150 بسونو کې څه د پاسه 1500 کسان چې وسلوال او د هغوی کورنۍ دي وتلې دي. د سوریې د حکومت ملاتړي شیعه وسلوالې ډلې حزب الله ویل چې 1500 وسلوال او د هغوی د کورنۍ او شپږ زرو غړو موافقه وکړه چې له سیمې وځي. دمشق د نږدې په غوطه کې د جګړو له امله څه د پاسه 1500 کسان وژل شوي دي او دا جګړې د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. کرملین د اروپای ټولنې لخوا له مسکو څخه د خپل استازي د بیرته رابرلو په اړه د دې ټولنې د پریکړې په باب خوشیني څرګنده کړې ده. د اروپای ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې ویل چې دا ټولنه دې نتیجې ته رسیدلې ده چې په ډېر احتمال روسیا په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومولو تر شا ده. د کرملین ویان دمیتری پسکوف نن ویل مسکو د اروپای ټولنې له دې اقدام سره موافق نه دی او په خبره روسیا د سرګی سکریپل د مسمومېدو له قضیې سره هیڅ ارتباط نه لري. د اروپای ټولنې مشران له مسکو څخه د خپل استازي د رابللو اعلان وروسته له هغې کوي چې د برتانیې صدر اعظم تریزا می په انګلستان کې پر پخوانی روسی جاسوس او د هغې پر لور د زهرجنو کیمیاوي موادو له برید وروسته له اروپایي ټولنې د روسیې د ګواښ پر وړاندې د یو موټی کېدو غوښتنه وکړه. او د روسیې ولسمشر له هغو رایه ورکوونکو مننه وکړه چې د ده په خبره له نوموړي څخه غیر سابقه ملاتړ څرګند کړ. ولادیمیر پوتین پر خلکو غږ کړی دی چې د روسیې د پرمختګ لپاره د خپل منځي اختلافات تر شا کړي. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون نن وویل پوتین په انتخاباتو کې 6.98% رایه اخیستې دي. نړیوالو څارونکو ویلي دي چې په واک کې د زیاتې مودې لپاره د ولادیمیر پوتین د پاتې کېدو پر دولتي رسنیو د هغه کنټرول په انتخاباتو کې خلکو ته کوم رښتینی انتخاب وړاندې نه کړ. پوتین وویل د انتقاد کوونکو هرکلی کوي خو په خبره روسیا یووالي ته اړتیا لري چې له تاریخي ننګونو سره مقابله وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان ځواکونو د نصرت په نوم پوځي عملیات په ټول افغانستان کې پیل کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي
په دې کې مونږ ډېر زیات کوښښ کوو چې د هوایي ضربونه د شپې د عملیاتونه او د کوماندو د قطعاتونه مونږ استفاده وو.
په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د جربې ترڅنګ د سولې په برخه کې د واشنگتن او کابل له نویو ګډو هڅو خبرو. د افغانستان د پوهنې وزارت هیله مند دی چې روان کال به په ناامنه سیمو کې اکثر تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي او سبا په افغانستان کې د سړو سیمو نوی تعلیمي کال پیلېږي.
زمونږ وړاندوینه دا ده چې شاوخوا 1 میلیون ماشومان به ښوونځیو ته راځي او انشاءالله د دوی په راتللو سره به زموږ لومړي ټولګي بیا هم له زده کوونکو نه ډک وي.
د افغانستان او آیرلند د کرکټ د نننۍ مهم لوبي حال د خبرونې په ترڅ کې درکو او د ازادي او اوریدونکو پروګرام درو چې پکې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د افغانستان دفاع وزارت په ټول افغانستان کې د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. د دې وزارت ویان دولت وزیری نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې له پلان سره سم دغه عملیات د نوي کال په لومړۍ ورځ پیل شوي او تر دې دمه پکې لسکونه وسوالو مخالفانو ته مرشوب لا اوښتی ده. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نصرت په نوم د پیل شوی پوځي عملیاتو په لړ کې لزګونه مخالفینو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د دې وزارت ویان دولت وزیری وایي د عملیات د نوي 1409 مریض کال په لومړۍ ورځ د افغانستان په فاریاب، جوزجان، فرا، ننګرهار او یو شمیر نورو سیمو کې پیل شوی او د دې کال تر پایه به دوام وکړي. ښاغلی وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نصرت په نوم په دې عملیاتو کې تر ډیره په شپنیو، هوایي او د کوماندو ځواکونو په حملو تمرکز شوی چې غټي زیاتې دي.
د نصرت عملیات د نوي کال په لومړۍ ورځ باندې پیل شوې دي چې لویه بیلګه یې د فرا ولایت ته مونږ ډیر خلاص راوړنی لرو. په دې کې مونږ ډیر زیات کوښښ کوو چې د هوایي ضربونه د شپې د عملیاتونه او د کوماندو د قطعاتونه مونږ استفاده وو. په دې عملیاتو کې مونږ ډیر فشار په دې اچولې چې په کم مصرف، په کم جزستان او په لږ وخت کې ډیر لاسته راوړنی ولرو.
د وای روان پوځي عملیات د کال په اوږدو کې په سلورو مرحلو کې ترسره کیږي او هغه سیمو ته به کې ډیر پام وشي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. ښاغلی وزیر زیاته کړه د دې عملیاتو په پلان کې په ځانګړي توګه د هغو نیمګړتیاو په لری کولو تمرکز کړی چې په تیر کال کې ورسره مخ وو. نوموړی ډاډ ورکوي چې د نصرت په نوم د دې عملیاتو په جریان کې به ټولې هغه سیمې چې اوس مهال د دولت د مخالف وسلوالو په ولکه کې دي ترلاسه کړي. که څه هم د هغه سیمو ولسوالیو نومونه وانخیستل چې اوس مهال د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي، خو راپورونه وایي چې د افغانستان د شمال د یو شمېر ولایتونو د ځینو ولسوالیو په مرکزونو کې د مخالفینو بیرغونه رپیږي. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې حکومت خپل عملیات یوازې په رسنیو کې پیل کړي او دوی ته د اوختو تلفاتو خبرې بیا اساسه وبلله. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا اندېښنه ښیي چې شاید په روان 1409 مریض کال کې د افغانستان جګړه نوره هم خونړی شي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض ازادي راډیو ته که څه هم د نصرت په نوم د پیل شویو عملیاتو په اړه خوشبيني ښیي، خو د دغه عملیاتو پر ښه مدیریت او ښې همغږۍ ټینګار کوي.
کم پوځي عملیات چې اوس شروع شوي دي دا اړین و. اړین په دې چې سږ کال مخالفینو عملیاتو ته څه شدت ورکړی دی. په دې لحاظ باندې وړاندې تر هغه چې د هغو فصل جګړیز فصل په اصطلاح راورسېږي دولتي پوځي ځواکونه باید دا عملیات ترسره کړي او انشاءالله امیدواري ډېره ده.
دا په داسې حال کې ده چې تیر 1906 نوي لمریز کال له امنیتي پلوه خونړی بلل شوی دی. د ملکیانو او د امنیتي ځواکونو تلفات، د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو او سیمو لاس په لاس کېدل، ډلې انتحاري حملې، چاودنې، د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ څرنګوالی، د افغان ځواکونو د تجهیزاتو موضوع او دوی ته د لازمو امکاناتو نه برابرول هغه مسایل دي چې په تیر کال کې تر ډیره په اړه خبرې کېدي.
افغان ځواکونو له دریو ورځو راهیسې د نصرت په نوم پوځي عملیات په افغانستان کې پیل کړي دي. د جګړې ترڅنګ په افغانستان کې د سولې هڅې هم روانې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وای افغان او امریکایي چارواکي په افغانستان کې د سولې پر یو ګډ پلان کار کوي. په دې اړه نور تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
افغانستان او امریکا پر خپل ګډ پلان کار کوي چې له مخې به د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د امریکا رول روښانه سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دغو اقداماتو کې شاید د تروریستي لست څخه د ځینو ډلو د نومونو ایستلو، د مالی مرستې ورکولو او داسې سیستم رامنځته کولو لپاره هڅې شامل دي چې سخت دریځ قانع کړي د امریکا د هوایي حملو قرباني کېدو پر ځای بیرته د ټولنې برخه سي. نیکلسن دا خبرې د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې خبريالانو ته وکړې. نیکلسن ویلي چې د سختري ځډلو ځینی غړي غواړي خپل عادي ژوند ته وګرځي او کندهار ته لاړ شي. د دغه وینا دوی پر همدې خبرې کوي چې دوه خلکو ته څوړ لار هواره کړي. له طالبانو سره د سولې خبرې لډیر مودې راهیسې د ټولو لوریو هدف دي، خو بیرسته چې یوې موافقې ته رسیدل شای کلونه وخت واخلي. اسوسییټډ پریس وایي امریکایي نظامي چارواکي وایي چې تر 14 کلنې جګړې وروسته طالبان ستړي سوي دي او د دې ډلې څانګې شای جلاسي او د سولې میز ته کښېني. خو د امریکا ولسمشر د روان میلادي کال د جنورۍ په 28مه نیټه وویل چې دی له طالبانو سره د سولې د خبرو هیڅ اساس نه ویني، ځکه هغوی هرې خوا ته بې ګناه خلک وژني. په همدې حال کې طالبان ټینګار کوي چې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره باید له واشنگتن سره خبرې وسي، خو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې دا ډله باید له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور د نیکلسن له قوله لیکي چې په ډیری مواردو کې د طالبانو غړي ځایي حکومتي چارواکو ته خپلې وسلې سپاري او دغو طالبانو ته ژمنه ورکول کېږي چې نه به توقیف کېږي او د ټولنې د برخه جوړېدو فرصت به ولري. نیکلسن ویلي چې تر نظامي، سیاسي او ټولنیز فشار لاندې باید نور سخت دریځ هم اړ ایستل شي چې له جګړې لاس واخلي. د ویلي چې شاید داسې وخت هم راشي چې ځینې سخت دریځ سوله کوي او په عین حال کې جګړه هم روانه وي. دا خبرې وروسته له هغه دي چې په دې وروستیو کې د سخت دریځو حملو ملکیان په نقشه کړي دي. په دغو حملو کې د جنوري میاشتې حمله هم شامله ده چې په کابل ښار کې د یو امبولانس په واسطه وسوه او تر سلو زیات کسان پکښې ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کرکټ حال دا دی چې افغانستان تر اوسه په 5 اوورونو کې 22 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی. شهزاد محمدي 12 رنز جوړ کړی دی او ګلبدین 6 رنز. په افغانستان کې د معارف موضوع راخلو. د افغانستان د معارف وزارت وایي چې سبا د حمل 4مه نیټه به نوی تعلیمي کال په سړو سیمو کې پیل شي، یعنی په هغو ولایتونو کې چې هوا پکې سړه ده. د دې وزارت د نشراتو مسؤول کبیر حقمل نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په 1900 لمریز کال کې معارف وزارت پلان لري چې ټول افغانستان کې نږدې 1,000,000 نوي زده کوونکي جذب کړي. له بل لوري د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي که د پوهنې وزارت د بنسټونو د قوي کولو او معارف جوړولو پر لور پیاوړي ګامونه پورته کړي نو دا به د هیواد لپاره ګټور وي. نور حال له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې.
نوی تعلیمی کال سبا د شنبه په ورځ په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لزرو ډیر ښوونځي د نامنیو له کبله تړل شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د نوی تعلیمی کال د تیاریو په اړه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا وزارت په پام کې لري چې په 1909 لمریز کال کې له 1,000,000 ډیر نوي زده کوونکي جذب کړي. خغلی حقمل همداراز وویل چې په ټول افغانستان کې به زرګونه ښوونځي سبا د میلیونونو زده کوونکو قربانوي.
موږ به ان شاء الله تیاری زموږ دا چې څومره ډیر زده کوونکي خوندوی ته راځي هغه به جذب کیږي، او موږ وړاندوینه دا چې شاوخوا 1,000,000 ماشومان به خوندوی ته راځي، او ان شاء الله د دوی پراتللو سره به زموږ لومړی ټولګي بیا هم زده کوونکو نه ډاکوي. د دې ترڅنګ به د سباندې 250 یا 300 په شاوخوا کې نوي خوندوی ایجادېږي، او په دې ډول سره به تر تیر کال په خوځ موږ د معرف خدمات او کړنې پراخیږي.
دی وایي د پوهنې وزارت پلان لري چې د دې کال په اوږدو کې د 1,000 نوي خونکو د استخدام ترڅنګ له 500,000,000 جلدو څخه ډیر درسي کتابونه چاپ او په خونځیو کې وویشي. ښاغلی حقمل تړل شوی خونځیو ته په اشاره سره وویل چې په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 1,015 خونځي تړل شوی، او هیله مندشته چې په روان کال کې به دا شمېره راټیټه او زیات شمېر خونځي به د زده کوونکو پر مخ خلاص شي. د همدارز وویل چې د افغانستان خونی سیستم غیر سیاسي، غیر نظامی او بې پرې بهیر دی، او هیڅوک نشي کولای چې له دې بهیره سیاسي او پوځي ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی 1,290 لمریز کال له معارفه د ملاتړ کال نومولی دی. د افغانستان د معارف وزارت په داسې حال کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو لپاره د تیاریو خبر ورکوي چې همدا اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ډیری زده کوونکي د ښوونځیو د تعمیرونو، درسي کتابونو او د مسلکي ښوونکو له نه موجودیت شکایت کوي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو غړي نثار حارث له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که د پوهنې وزارت د بنسټونو د قوي کولو او د معارف جوړولو پر لور پیاوړي ګامونه پورته کړي، نو دا به د هیواد لپاره ګټور وي.
زه امیدوارم سږ کال د پوهنې وزارت وتوانی شي چې د معارف دپاره د مکتبونو د جوړولو دپاره د په معارف کې د کتابونو د نشر او په کار اچولو کې د شاګردانو دپاره او د زده کوونکو دپاره ښه اقدامات وکړي، ترڅو چې د مونږ شاګردان وتوانی شي د لمر د نور نه او د آزاد هوا نه په خپل صنفونو باندې وستي او خپل درسونه به زده کړي.
ښاغلی حارث همداشان بي سي وادي د افغانانو لوی ستونزه او غلې دښمن یاد کړ، او له پوهنې وزارت غوښتنه وکړه چې د ښوونې او روزنې د کیفیت د ښه کېدو په هدف باید خپلې هلې ځلې لاپسې تیزې کړي.
په افغانستان کې تیر کال تر سرو ډیر ښوونځي په نامه سیمو کې تړلي وو. د پوهنې وزارت ژمنه کوي چې روان کال به هڅه دا وي چې اکثر دغه تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. وړاندې د کرکټ په اړه معلومات درکوو. دغه اوس شیبه چې له تاسو سره خبرې کوم، د آیرلند او افغانستان د کرکټ لوبه روانه ده، خو د معارف په برخه کې نورستان ته ورځو. هلته ګڼ مکتبونه ودانۍ نه لري. په دې اړه تفصیل له روح‌الله انوري څخه.
د نورستان اوسیدونکو وای په تیرو 14 کالو کې د خونځي ودانۍ جوړولو ته پام نه دی شوی. اوس هم زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د منډول ولسوالۍ یو تن خونکي ازادي راډیو ته وویل،
زما نوم د محمد شاه ده. تعمیرات بالکل موجود نه لري. موږ سبقونه خایو او څه مسجدونه کې او اون لاندې سایه کې او داسې به مناسب ځایونه کې سبقونه خایو موږ، او خلک په جمع ماشومان لپاره موږ دا خبره درې کوي، ځکه چې ماشومان په عزتي کې داسې ځایونه کې کښېنوئ تاسو لازمي جوړ شي او سهولت پیدا شي.
مولوی تاج محمد وایي د ښوونځیو د ودانیو نشتوالي په وجه ښوونکي او زده کوونکي دواړه ستونزو سره مخ دي.
اکثر ماشومان په جماعتونو کې ونې لاندې، بوټي لاندې، هسې یو هوار ګونې ځای یا چمن یا هماغه ځای کې شاګردان سبقونه وایي. اکثر
هغه وایي د تعمیرونو د نشتوالي په وجه زده کوونکي په سمه توګه درسونه نشي زده کولی.
ښه ځای نشوالي په وجه ماشومانو ذهنونه او فکرونه او توجه ډېر خراب شوي دي.
په نورستان کې د پوهنې رئیس محمد امین حماد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ټول ولایت کې 211 خونځي لري چې ډیری ودانۍ نه لري، او دوی له مرکزی حکومت د ودانیو جوړولو غوښتنه کوي.
صرف 25 بابا تعمیر لري، ودانۍ لري، هغه هم نیمه تخریب شوې دي. طبیعي او غیر طبیعي مشکلات په اساس باندې هغه هم قابل ترمیم دي. نورې چې دی 125 مکاتب تر اوسه پورې اصلا ودانۍ نه لري، تعمیر نه لري.
د هیواد په یخو سیمو کې په داسې حال کې د نوي تعلیمي کال د پیل زنګ وهل کیږي چې د نورستان په څیر لري پرتو او د دولت له پامه غورځېدلو ولایتونو کې په بیا هم زده کوونکي د شین اسمان لاندې او د سرپنا نشتوالي حالات کې خپلو درسونو ویلو ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
کرکټ ته به مخه کړو. په زیمبابوې کې د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. سفی الله ستانکزي دغه لوبه تعقیب کړې ده. زه خو په سټوډیو کې هم. ستانکزي، څه حال دی؟ څرنګه لوبه روانه ده؟
افغان لوبغاړي شهزاد محمدی او ګلبدین نایب د زیمبابوې لخوا د 210 منډو د ټارګټ د پوره کولو لپاره همداسې په میدان کې دي. شهزاد محمدی تر دې دمه شل منډې کړې دي. همداراز ورسره ولاړ ګلبدین نایب دی، هغه هم 8 منډې کړې دي. شهزاد یو شپږیزه وهلې، یو څلوریزه وهلې ده او سټرایک ریټ یې ډېر پورته دی. او له دې ښکاري چې افغانستان لومړی ښه پیل کړی دی او تقریبا نیم اورونه په درې دیرشو منډو باندې مصرف کړي دي او دا د افغانستان لپاره ښه پایل ده.
دا خو ښه پایل ده، په دې کې شک نشته. لیکن شهزاد په تیرو لوبو کې شنه ولوبېدلې، دا ځلې هم یو کیچ وغورځېد، خو لیکن بیا هم ډېر شل لوبي شي. څرنګه
باید وایو چې شهزاد هغه لوبغاړی دی چې سټرایک ریټ پورته دی او همیشه کوشش کوي چې هغه سټرایک ریټ وساتي، یعنی هغه د منډو او سات د ک سوځېدلی یا نوی باید لوړ وي او تیز بیټسمین دی. نو تابان چې نن ښه پیل کړی دی او په دې هیله چې ونه سوځېږي د افغانستان دغه اوپنر، که هم سوځېږي بیا وروسته لغې به خپله کپټان راځي، ډبر رحمت شاه راځي او نور لوبغاړي هم دغسې ترتیب شوي دي. خو شهزاد داسې ښکاري چې چانس یې خوړلی دی او هر لوبغاړی چې په اول کې چانس خوري نو د دې ډیر زیات مبصرین دا وایي چې ډیر زیات منډې کې هغه لوبغاړي چې یو دفعه د سوځېدو امکان وي، خغه ونه سوځېږي او چانس ډراپ شي، نو امکان شته چې شهزاد دغه چانس یعنی بیرته راژوندې شوی.
یو بل استلام شته وایي که یو ځلې بیټسمین سټ شي نو کېدای شي چې ډېرې نمرې جوړ شي.
شهزاد باندې بیټسمین که سټ شي نو بیا د آیرلند سکور ډېر
زر پوره کېدای شي. یو بل موضوع د ګلبدین نایب د سر لوبي ته راغلی دی او په تېره لوبه کې ډېر ښه وځلېدو. څه فکر کوي چې مناسب ځای دی د لپاره؟ ځکه چې دی خو پراپر بیټسمین چې ورته وایي هغسې بیټسمین نه دی. او
زه به دا پراپر کلمه به ځکه زه ورته یم چې ګلبدین چې کله کرکټ پیل که د بیټسمین په توګه یې پیل که کله چې دا جرسي ته لاړه د خفګان لامل همدغه و چې ولې زه د بالر په صفت لوبه ولی یم او زه بیټسمین وم، نو کېدای شي هغه احساسات بیا ورته راغلي او بیا اوس ښه بیټنګ وکړي. یعنی تقریبا 15-16 کاله دا په ټیم کې پاتې شوی دی او تکړه بیټسمین دی. د دې وس لري چې لوبه وکړي، نو ولې پاول کې دا نه لوبیږي؟ او ښه ده چې قوي بیټسمینان پاول کې، او دا ښه خبره ده د افغانستان لپاره چې وکولی شي لږ تر لږه د شهزاد تر څنګ یو بل داسې لوبغاړی چې هغه ښه لوبه وکړي او تضمیني لوبه وکړي. او ګلبدین باندې حتما باور شته چې دا راوستی دی.
او د ګلبدین دا اوس په 21 منډو کې چې زه ورته ګورم 8 رنزه کړي دي که ستاسو پاڼه
نوی دبر ګلبدین البته نه منډی کړی دی، 22 بالې مصرف
کړی. ځکه چې شهزاد تیز لوبي شي دی باید یو څه لوبه ورو کړي.
د لوبې قانون هم دغه دی چې باید یو سټرایک واخلي او بل ورته ودرېږي یا ډېر هغه ته نوبت ورکړي او ډېر چانس دغه وي. باید ویم چې د زیمبابوې د آیرلند لوبغاړي هم تر دغو کم نه دي. ځینې لوبغاړي ډېر خطرناک دي، کېدای شي اوس په سلو بالینګ کې د افغانستان لپاره لږ څه خطر رامنځته کړي، ځکه چې خپله لینک د افغانستان لپاره همیشه خطرناک تمام شوی دی. هغه په منځنوي اورونو کې راځي او کېدای شي د افغانستان لپاره خطرناک ثابت شي، ځکه چې د افغانستان سپین بالران هم ښه وچلېدل او د دې امکان شته چې د آیرلند هم ښه وچلېږي.
خو په مجموع کې د آیرلند له سترلینګ پرته نور داسې ښه سپین بالران یا ورو توپ اچونکي نه لري چې د افغانستان لپاره خطر جوړ کړي. که څه
هم سټرلینګ تر څنګ یو بل لوبغاړی هم شته چې هغه سلو بال کوي، خو د آیرلند تیز بالران هم تکړه دي او کولی شي چې د افغانستان لپاره لوبه سخته کړي.
سفی الله ستانکزی مننه، او په دې هیله چې افغانستان دغه ډیره مهمه لوبه چې نړیوال جام ته لاره کوي وګټي، او د ورځې تر اخیر به اوریدونکو خبر کړو چې د لوبې نتیجه به څه وي. کور ودان.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
اروپای ټولنې د روسیې لپاره خپل استازی بیرته رابللی دی. د ټولنې دا ګام وروسته تر هغه پورته کړ چې بریتانیا ماسکو تورن کړ چې د پخواني روسی جاسوس په مسمومولو کې لاس لري. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده. مراد صاحب، اروپای ټولنې د خپلې دې پریکړې په اړه چې خپل اساس له ماسکو بیرته راوغوړي څه توضیح ورکړی ده؟
مننه شیبر صاحب. د اروپایي ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې د خپلې غونډې په پیلولو کې په اول سر کې دا پریکړه وکړه، ویل چې نه یوازې دا چې خپل استازی بل ماسکو نه راغوړي، بلکې د روسیې خلاف پر نورو اقداماتو هم غور کوي. البته تر اوسه پورې معلوم نه دي چې نور اقدامات به څه وي. لکه څنګه چې تاسو ویلې، برتانیې وایي چې د دې ډیر زیات احتمال شته چې خپله ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه پخوانی روسی جاسوس ته مسمومولو امر کړی وي، او په دې خاطر د برتانیې او د روسیې ترمنځ سیاسي او ډیپلوماتیک بحران رامنځته شوی. برتانیې درویشت روسی ډیپلوماټان وستي، او روسانو هم ویلي چې په همدومره اندازه کې به برتانوي ډیپلوماټان وباسو. اوس مسأله تقریبا د اروپایي ټولنې او د روسیې ترمنځ شوې ده، ځکه برتانیې صدر اعظم شیبر صاحب وښودي چې اروپایي ټولنه باید یو ګډ دریځ ولري او موږ باید د روسیې پر وړاندې خپل یووالی په دې موضوع کې څرګند کړو.
البته بریتانیا هغه هیواد دی چې له اروپایي ټولنې د وتلو په حال کې ده، نو څرنګه آیا ټول اروپایي هیوادونه د بریتانیا د دریس ملاتړ کوي؟
مخکخ ټول اروپایي هیوادونه لکه جرمني، اسکندنوي هیوادونه، نور دا ټول د برتانیې تر شا ولاړ دي. مثلا د جرمني صدر اعظم ویلي دي چې دا وخت دی چې موږ باید خپل د دوی په اصطلاح یونیټي یا یووالی شوک او څرګند کړو. اما ځینې هیوادونه لکه څنګه تاسو ویل شیبر صاحب شته دي، لکه سلوواکیا دا یو څه نور هیوادونه چې هغې وایي چې که د روسیې خلاف اقدامات کوي په عین حال کې باید موږ خپل هیوادونه باید له روسیې سره روابط هم تر هغه کچه خراب نه کړو چې د برتانیې او د روسیې ترمنځ دي.
ل رضوان مراده په مننه ده ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سره به پیغامونه خبرو، خو اوس په یو جالب موضوع ته مخه کړو. په انټرنیټ کې ډیر کله خلک ناسم خبرونه خبروي، یعنی داس خبرونه چې حقیقت نه لري او له حقیقت لري وي. ګوګل پانی داسې هڅې پیلوي چې د دې ستونزې مخه ونیسي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه.
ګوګل په انټرنیټ کې د دروغي خبرونو د مخنیوي لپاره په درو کلونو کې 300 میلیون ډالر لګوي. ګوګل د تیرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له دروغي خبرونو سره د مبارزې لپاره د ژورنالیزم د کیفیت په نوم د 300 میلیون ډالرو په ارزښت یو پلان لري. د ګوګل د سوداګرۍ د چارو مشر فیلیپ شیندلر وایي ډېره ګرانه شوې چې په آنلاین دنیا کې د کار او ناکاره ترمنځ څوک توپیر وکړی شي. د ټکنالوژۍ چټکه وده د خبری صنعت په ګډون ټولو برخو ته چیلنج دی. ګوګل خپل پلان ګوګل خبری نوښت وباله، ویل چې پر دې پلان به په درو کلونو کې 300 میلیون ډالر ولګیږي. د کمپنۍ په عین حال کې ویل چې خپلو خبری شریکانو ته 12 میلیارد او 600 میلیون ډالر ورکړي، او هر میاشتې خبرونکو ویبپاڼو ته د 10 میلیارد کلیکونو لار هواره کړې ده. په وروستیو کلونو کې پر ډیرو کمپنیو د جعلي خبرونو د خپرېدو په خاطر انتقادونه زیات شوي دي. دا ډول انتقادونه په ځانګړي ډول د امریکا د ولسمشرۍ له وروستیو انتخاباتو وروسته زیات شول. ګوګل غواړي د ډي ان فو په نوم یو نوی لابراتوار جوړ کړي. دا لابراتوار به د کره او ناکره خبرونو تفکیک کولای شي.
ستاسو له پیغامونو
بله، السلام علیکم. زه شبس خان زیمو خل نه در خوص ولایت نه در شکوت ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما دې ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بل دا خبره چې د افغانستان ټول ځوانان باید راجګ شي، په یوه جذبه سره ټینګار وکړي، یو پرمختګ وکړي چې د کونړ ته توغندي راشلل کېږي، باید دغه ځواب نیک ځوانان وایي. وسلام.
بیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خان محمد اسلامی رم د هلمند څخه تاسو ته پیغام لرم. زاره دفاع وزیر دا خبر ډیره خوشا سوچ دی، وايي د افغان سرحدي ځواکونه اجازه ته اړتیا نه لري، باید دوی د پاکستان د بریدونو جواب ورکړي. زما پیغام هغه سرحدي ځواکو ته دا چې پر کوم انتقاد هغه توغندي راځي، دویم باید بینس له جواب ورکړي چې بیا داسې اقدام پاکستان ونه کړي.
السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت د دولتاباد ولسوالۍ دولتاباد ولسوالۍ اوس راوتلي د شیرینتګا ولسوالۍ و مربوطاتو ته د استانې ته راوتلي د چول ته راوتلي د جنګ بهسته. زما د طالبانو سترګې په لار کې دي چې دوی به یو مفصل جواب ووایي، او ورڅنګه وو چې دا د دغه مصیبته په موږ ګرځه افغانان خلاص ولي کتلې باره به خپل پوری سره نه و دا آی نظر غلی په پاکستاني کې په زړه سم کې مېرولې دي. ډیر مسلمانان غلی دي چې ما شام راو د ورځې راو دي، پر شپه په کراچي کې د شپې ورته د جی واغ پر کنڈوال اسلام ہوا تھا کنڈوال اسلام ہونا
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد ازادی رادیو دریز نده
له هم دې سره چلور نیمه بجې شوې لن خبرونه لر رسوان مراد خور
د افغانستان ملي امنیت ریاست وای په جوزجان ولایت کې د 15 غړي نیولې دي چې پکې دوه ازبک وګړي او یو فرانسوي مېرمن شامل دي خو د جوزجان د امنیت قومندانۍ وای چې په د عملیاتو کې د دایش سلور غړي وچل شوی او فرانسوي مېرمن نیول شوی ده. د افغانستان دفاع وزارت د نصرت په نامه د ملي اردو د عملیاتو لپاره له هیڅ تر اوسه لسګونه وسلوال وچل شوی. دفاع د وزارت وان جنرال دولت وزیری ویل چې دا عملیات د نوي کال په لومړۍ ورځ پیل شول او په څلورو پړاوونو کې به ترسره شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي امریکا کولی شي د سولې له پروسې سره د طالبانو د یو ځای کېدو او ټولنې ته د هغوی د جذب لپاره د زمینې په برابرولو کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. د سوریې د ختیځې غوطې له یو خرګوټي څخه حکومت ضد وسلوال یاغیان وتل او سیمه د سوریې پوځ ته وسپارله. کرملین د اروپای ټولنې لخوا له مسکو څخه د خپل استازي د بیرته رابللو په اړه د دې ټولنې د پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. د اروپای ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې ویل چې دا ټولنه له مسکو نه خپل استازي بیرته راغواړي او د روسیې په خلاف په نورو اقداماتو هم غور کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له هغه رای ورکوونکو مننه وکړه چې د ده په خبره له نوموړي څخه په ترسره شوو انتخاباتو کې غیر سابقه ملاتړ څرګند کړ.
رسوان مراد مننه. د کرکټ مراد صاحب دا حال دی چې افغانستان له آیرلند سره 9 منډې کړې دي په 9.4 اوورونو کې او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. شهزاد محمدي 26 رنځه جوړ کړي دي او ګلبدین 8. څه فکر کوئ چې دا ښه نمرې دي؟
شیبر صاحب، تاسو هم معلوم ده په کرکټ خبر یاست. د افغانستان ستونزه همیشه د بیټنګ په برخه کې دوی چې ورته مډل آرډر بیټنګ وایي، دغه اول نه تر 15 شپږم پورې، یعنی افغانستان دا ټارګټ یا دومره سکور یا رنځونه دومره زیات نه دي، دومره هدف نه دی، لیکن دغه څلورو لوبغاړو اولو کې د یو یو دوو لوبغاړو پارتنرشپ یا یو ځای لوبه موږ ته پکار ده چې لږ زیات دوام وکړي، نو ان شاء الله امید شته. ده
یعنی ډیر عالی اوپننګ ده، نه چلويش تقریبا لسو، او اصلي هدف هم ډیر کم دی، ډیر زیات نه دی،
هدف دومره نه دی، یعنی په دې رقم روانو سیږي ان شاء الله چې امکان شته چې وګټو له خیره.
مننه. او که چېرته افغانستان دا لوبه وګټله، افغانستان به د 2019 کال د یو ورځنۍ لوبو نړیوال جام ته لاره پیدا کړي چې په انګلستان او ویلز کې ترسره کیږي. وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو، په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس به د سیګار یو راپور راوخلو. د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو سیګار هغه راپور ردوي چې وایي د وینې د ټولولو او پیژندنې په برخه کې د افغان پوځ د نیمګړتیا او په نتیجه کې شایي ځینې ټپي سرتیري مړه شوي وي. سیګار په خپل وروستي راپور کې همداراز ویلي چې د دفاع وزارت شاوخوا 50% پرسونل د وینو ګروپ نه دی ثبت شوی. په دې اړه نور تفصیل ملالی بشیر څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کله چې د ملي اردو سرتیری د خدمت لپاره مراجعه کوي، د وینې ګروپ یې معلومیږي، بایومتریک کیږي، د زده کړو مرکزونو ته لیږل کیږي او وروسته له هغه قطعاتو ته لیږل کیږي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل چې له 1995 کال د حمل له لومړۍ نیټې راهیسې د ټولو سرتیرو د وینو ګروپ او بایومتریک په کابل کې معلومیږي او کیږي.
موږ داسې معلومات لرو، ټول د ټولو حتی د خولې لاړې، د ګوتو اشارې، د سترګو، دا ټول موږ اخلو او ثبتوي او د وینې ګروپ، دا ټول کارونه کیږي په افغانستان کې د سرتیرو په اکله باندې. په دې اکله باندې باید سیګار زموږ سره دا راپور شریک کړی وي.
د ښاغلي وزیر په وینا داسې یو سرتیری بریدمل او افسر نسته چې بایومتریک سوی نه وي. جنرال دولت وزیری دا خبرې وروسته له هغه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو یا سیګار دفتر د مارچ په 22مه د پنجشنبه په ورځ خپره کړی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ډیری ټپي سرتیری شایي ځکه مړه سوي وي چې د دغه هیواد په پوځ کې د وینې ګروپ معلومولو او ساتلو سم سیستم نسته. راپور وایي چې د شاوخوا 15,000 او 400 سرتیرو د وینې ډول یا ګروپ مخکې تر دې نه و معلوم سوی چې په پوځ کې جذب سي. همداراز راپور د زرګونو نورو سرتیرو د وینې د ګروپ معلومېدو په اړه شک څرګندوي. سیګار وایي دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزارت ټول پرسونل مکلف دی چې د وینې ګروپ معلومولو او ساري ناروغیو لپاره معاینات وکړي. راپور وایي چې د سرتیرو په ګډون د دفاع وزارت د شاوخوا 50% پرسونل د وینې ګروپ په اړه معلومات نشته. په سبتي سیستم کې د نیمګړتیاو له کبله پوځ هیڅ معلومات نه لري چې کومو سرتیرو د څه ډول ساري ناروغیو په خاطر معاینات کړي دي او څوک شایي په وینه کې ناروغي ولري. د سیګار راپور وایي چې داسې معلومات یې هم ترلاسه کړي چې له مخې یې ټپي سرتیري ځکه شایي مړه سوي وي چې د ناسم ګروپ وینه ورکول سوې ده. دغه راپور همداراز وایي چې نوي استخدامېدونکي پرسونل اړ دي چې د وینې د معایناتو مصرف په خپله ورکړي، نو دوی داسې ډاکټرانو ته ځي چې له پوځ سره هیڅ تړاو نه لري او په نتیجه کې یې امکان سته هغوی ورته له معایناتو پرته اسناد جوړ کړي وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
دو اختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې سبا د افغانستان د نوي تعلیمي کال موضوع چیرو چې په هغو ولایتونو کې چې هلته هوا سړه ده سبا نوی تعلیمي کال پیلېږي. او د دې خبرونې په ترڅ کې مو د معارف وزارت په وینا دا خبر درلو چې د افغانستان معارف وزارت ژمنه کوي چې په هیواد کې چې تر زرو زیات کوم ښوونځي د ناامنیو له امله تړلي دي، هڅه به وکړي چې دغه ښوونځي بیرته پرانیسي. د کرکټ حال دغه درکوم چې دغه اوس چې زه ورته ګورم هغه کومه پاڼه چې زما مخې ته پرانیستې وه انټرنیټ کار نه کوي چې د کرکټ حال درکم. خو اورېدونکو هم په کرکټ باندې موږ ته پیغامونه ثبت کړي دي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي انشاءالله افغانستان به دا لوبه وګټي. نورالله بارکزی وایي چې زه د افغانستان د کرکټ په ملي لوبغاړو ویاړم. البته دا ازادي راډیو ستاینه یې هم کړې ده. او جنو نور اوریدونکو په نورو موضوعاتو باندې سمسونه راستولې دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا پر راستولې سمس کې لیکلي دي چې د زړه له کومې مننه کوم چې د 1973 سمس سیستم بیرته ازادي راډیو فعال کړی دی. نور سمسونه به په نورو خپرونو کې درته خبره کړو چې کله یې وخت وي. او اوس د ازادي او اوریدونکو پروګرام درو، په دې پروګرام کې فریبا ظاهر ساسو لپاره ثبت شوی پیغامونه هغه چې تاسو ازادي راډیو ته ثبت کړی دي او راستولیم دي هغه راغونډ کړی دي. د کرکټ پانه مې دغه شیبه چې له تاسو سره خبرې کولې بیا هم پرانسته نه د خلاصه شوی. خو البته افغانستان تر دې دمه ډېر ښه روان ده، ته ودرېږسي تر هغه پورې چې بل پانه به د کرکټ وګورم چې د افغانستان د کرکټ د لوبي حال درکمه بیا به د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو. په دې پروګرام کې به تاسو ثبت شوی پیغامونه دغه ده. په بل پانه کې داسې ده چې افغانستان په 1900 ورونو کې 95 منډې کړې دي. کوم لوبغاړی له لاسه نه ده ورکړی. شاهزاد محمدي 15 رنزه کړې دي او ګلبدین نایب 19 منډې جوړې کړې دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما سلامونه او نیکی هلی ومنې. ستاسو د سوکالی په هیله ورزو راغلو پیغامونه تمو. د دې لپاره چې دا اونۍ هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی او له خبرېدو پاتې نسی، نو غواړم دغه پیغامونه به له تبصره خبر کم. لمړی د هغو دوستانو پیغامونه چې د سولې خبرو په اړه خپل نظر زموږ سره شریک کړي دي، او بیا به نور ستونزو ته ورسو. البته دا یادونه کوم مخکې تر مخکې چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. ورته د سولې خبر پاره استاسو نظرونه ته.
السلام علیکم، شاهدم له زابل څخه. د افغان په صفت د سولې د دومرېشن چې د جګړې دواړه غاړي باید د سولې تعریف په عمیق او دقیق منظر مطالعه کړي، ځکه چې کدا چې ونه شي نو سولې د سل په سل کې ممکنه نه وي. او بل دا چې که حکومت نو باید د مقابل لوري موقف او غشتنو ته د امکان تر حده درناوی او احترام ولري، نو دا چې د قوت او ضعف خبره وشي.
الو، السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت د ولسوالۍ شهرستي سره په تماس کې یم. دغه د اشرف غني صاحب څخه تشکر کوم. دغه خبره د ولي وخت نه کوله، اصلا د طالبان ملامت او ملامت خو نه دی کېږي چې دا یو دغه نوې خبرې د باید وختي کړې وي. دا نوې خبرې د اوس وکړې، طالبان خپل په سوی په مذاکره خپل په مابینو کې سره اخته دي. انشاءالله سوله به راتلونکي حتما سوله کېږي، او طالبان ته په دې مابین کې خبر خود خرید صاحب وقتی هم کری ویده بندی آنو دازده دیو بیسیاسی دا گون دا خبر زیاده وقتی هم کری ویده بس نو بالا دیتا شینا دیپاده باید جرت زیاده دا خوار غولز ویده غم و ویده کشت ویده جنگ ویده بلبختی سخجر جر بس خلاس که بالا هیز دلیل پدی کنه دیپاده خارجی هم خواه خارجی هم دی چه دی ویده خبال ویده نپاتی زنن چه دی عربی کشورو تپنا ورواری دا لکه کاتر و نور و نور اشیدنی اخبار کاتر که دا قصده. امریکایان دا کوورچ کیسه په خپل سعودي کې ترنه پر امریکایان و امریکایان نن د اسلام او شاته بهر ځای اسلامي شورو او شاته خپ دي نن ګوره پاکستان تر شا امریکا ولاړ دا ایران تر شا شوروي ولاړ دا غد دغه طالبان تر شا چې د شوروي سره جنگي د امریکا نه ولاړ نن تر شا شوروي نه دی ولاړ روسیا نه دی ولاړ خپل دا خبر خوراجي دا خود دنیا کارونه دی راځي
یو د بل پایده خلک سره ویني که اسلامي کافر دی کافر په ملک کې و اسلام ته مزدوري هم روا ده. دا خبرې خو راځي، نو بیا باید د دغه خوار ملت غم دوی وکړي چې دا خلک ګرد کړېدلي در په دره. زه د فروش رئیس اته واره د ځای بیا ځای څه وایم، په هر څه وایم، در به در څه وایم، د خدای ذات نه دی راته پاتې. نن ودغه ته احتیاج یم، ودغه ته مجبور یم چې زه اوس یو خواته د مزدوري پسې نه سم تلی چې وایم بیا به ټخان چې جنګ به چې دا کوچنیان به څوک کش بالا. ودغه د خوار ملت و غږ رخته غوږ ونیسي، خپل سوله وکړي، خپله کښېني د ورورولۍ په شکل. دا وطن ستاسو دی، د دې وطن د جنګ څخه ته یو ګل نه سي بودولی. د خدای په امان.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. افغانستان د جمهور رئیس صاحب څخه حاصله کیږي کومه نوې ماده چې پاکستان سره د وښوده چې داسې یو نوی پروګرام به جوړ کړو د صلحې په باره کې تیر په ویره. دې دولت سره زمونږ په هیڅ وخت کې صلح او امن نه راځي. په کوم وخت کې چې د مونږ سره د صلحې خبرې کړي په افغانستان کې 200-300 نفره مونږ شهیدان ورکړي دي انتحاریانو د لاسه. وګوره د سرکانۍ ولسوالۍ ته څو پیری زمونږ سره لاسلیک کړی ده او څومره توغندي ته راواري، څومره مشکل ته جوړېږي. خدای دې وکړي چې پاکستان کې موږ کومې نمائندګۍ دي، کوم سفارتونه دي، هغه هم پرې ووځي او چې په افغانستان کې دوی دي او دام ووځي او مکمل را دي تاسو سره خاتمه شي. د جمهور رئیس صاحب څخه زموږ دغه پیغام ده او دغه غوښتنه ده. والسلام.
وردګ نه مدر جون د پیغام سلطان چې چېرته طالبان نو دا د هرات افغاني خبرې رات کې نه بیا خو مسؤلیت ولس ته، ولس باید بیا راټول شي او دواړو جنبو ته یوه سره سره کرښه وکاږي او وروسته د هغې نه ورته ویي چې وروره ته پړې او پړسه ځي تیا به پړه ومیني او بس د ولس هم ټول هغې سره ملګری شي. بله لار خو نه شته تازه چې بعد دا کور په دې ځای ته ولاړ دي پاتې دي. مننه کوم.
زه عبدالله د فضا څخه خبره کوم. زه دا وایم چې د افغانستان رئیس جمهور په تمامه معنا خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړ. اوس چې نو طالبان هم خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړي، د پردۍ په خوله کې نه کوي، خپل مشکل د حکومت سره حل کړي. وسلام.
ټولجان د فاریاب د ولایت د غورماشه ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. محترم محمد اشرف غني بېدون د قید شهر شرط د سولې وړاندیز وکړل. طالبان ته نور شی نه دي پاتې چې شرط ورته کښېږدي. باید طالبان هم پوری هغه مت چې د دوی په لاس کښې دي مهاجرو ته اجازه ورکړي چې خپل ځای ته ولاړ شي. بیا کولی شي چې د نورو موضوعګانو په باب د افغانستان د دولت د امریکې سره مخ په مخه خپل موضوع سره حل و فصل کړي. اول شرط وربند وو او د مهاجرو ځای پر ځای کېدل دي. سلام.
السلام علیکم. احمد لاله کوم هر ولایت ته مېون دې سلام سره لته. زه غواړم د سولید اړه خپل پیغام پېښم. دا څو تفصیل خبرې روانې مسمو سره محمد ترسمي دا خپل طرحه وړاندې کړې ده. مننه کوم. زه او د ټولو هغه
کسان نو سوال طالبان مدا غړم چې نور افغانستان کې جنگ وتره ټول دا کوم تر څه دا خبرې کوي او د سرتي ګوند پر هیڅ خپل کار ته دوام ورکړي او امریکا متحده ایالاتونه مجاهله دي چې نور افغانستان په خپل پرېږدي افغانان په خپل دونې توانایي لري چې نور خپل هېواد دوره کوي او خپل هېواد جوړ کړي نور د افغانان مداهله دي چې هغه متحد شي خپل هېواد ته سوله راولي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
دوستانو ستاسو نظرونه مو د سولې مذاکرات په اړه واوریدل. یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. د ژمنې سرسام ستاسو نور پیغامونه هم راغلي دي چې په هغه کې مو د خپل سیمو په اړه ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړې دي. په ګډه به واورو.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد یوسف همت د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ څخه نیتاس کو زحمت درکړی دی. غوښتنه مې دا د کونړ د ولایت د محترم والي صاحب څخه مې غوښتنه دا ده چې دوی په هر وخت کې دغه د مروري ولسوالۍ د لاوو ډاکټر چې کوم پولي هوستل شوی دی د تبلیغي مرکز سره نږدې دغه پول په هر وخت کې دوی بندي. زمونږ غوښتنه دا ده چې عسکر د تلاشۍ لپاره دي چا باندې شک راځي باید تلاشۍ ترېنه واخلي او د ځینې وروسته باید د خلکو ته اجازه ورکړي چې پلت په خاص استفاده وکړي ځکه پول د استفادې لپاره دی نه د بندېدو لپاره. که کوم وخت امنیت ملي مشکل وي د ولایت مقام مشکل وي نو هغه مشکل دی عسکرو له طریقه حل کړي او خلکو ته اجازه ورکړي تکلیف دی ته نه پیدا کوي. منګا ډېر ډېر بخنه غواړو چې منګا دا خبره کوو ځکه چې مشکل لرو ستونزې لرو. منګا د مختلفو ساحو نه حرکت کړی چې دا شو د خپل د طریقه ولایت تلا شو چې دا شو عسکر وایي چې دا بند نه نو دا مشکل دی منګا د خله د چې د ولایت مقام ته ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. عبدالرزاقم له زابل ولایت له شاجی ولسوالۍ څخه دام غوښتنه ده. په شاجی ولسوالۍ کې دا وکاله کې چې مشرګاتان پر باندې باید دا مشرګاتان خلاص شي. دا نوې نوروز نوې وعده کوي د والي صاحب سم دا هیله ده چې باید خلاص شي خامخا.
السلام علیکم. ډاکټر عبدالرحمن شهید تدان د زابل ولایت حکیمه ولسوالۍ څخه درته دا مهم پیغام پریږدم. متاسفانه له بده مرغه په ګران هیواد کې په دې د ولایتو او ولسوالیو کې ډاکټر صاحبان که ډیپلوم والا دي که غیر ډیپلوم والا دي ټول انټي بایوټکس ډېر بې درېغه کاروي ډېر بې درېغه کاروي. هغه ناروغي کانتاني وي که غیر انتاني وي حتی که عصبي منشأ ولري که غیر عصبي منشأ ولري حتی که یو ډول وایروس وي او پیراسایت وي خو دوی یوازې یو ترډ جنریشن فورت جنریشن سپالوسپیرم پیژندلې دي. بس ورته ټولو ته همدغه ستنی وهي او ټولو ته دا عین ورکوي ډېر بېدرېغه ورکوي. د روغتیا له وزارت څخه مې غوښتنه جدا غوښتنه ده چې باید زر تر ژره په دې اړوند باندې اقدام وکړي او د افغانستان وګړو ته عامه پوهاوی ورکړي. تر وخته له ډاکټر ته ووایي چې انټیبایوټیک ضرورت نشته چې ماته یې راکوي. ډاکټران خو د خپلو جیبونو ډکولو په خاطر او د خپلو بچو ګټلو په خاطر باندې خپلې دوایې فلوري نور د انسانانو هېڅ غم نه سره دا په آینده کې مقاومت پیدا کوي او په آینده کې دا ریزیسټنس کېږي. بلې هغه غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه چې دا پیغام د شهکامه وزارت ته ورسي او شهکامه وزارت زموږ غوښتنه ده چې باید په دې اړوند باندې اقدام وکړي.
سلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت مرکز شهرانی څخه خبره کوم چې دلته یو د سړک د خو د بازار موټران ټول بازار کې راتلو بیا بازار کې به تیرېدو بیا چې ورګون چاودنه وسو د غټ بازار موټران بند کړو اوس د خامل ار باندې افغان شاهي سړک ده هغه باندې موټران ځي هلته په کمپاین باندې دا چې کته کېږي په دامنځ کې دا چې پاخه سړک ټول 15 کیلومتره لار ده نو دا لار یعنی دومره خرابه ده چې هر ورځ دا غټ بردار موټران دا اوس بارانو کې چپۍ بندې دا کلی هم ورسره په تنګ دي. مطلب دا لار هم ډېره خرابه کړې ده خلک هم یو بل خواته نه تلای او بل دې سړک منظوریا دي د کرزي په وخت کې لا منظوره شوي ده پلچکونه یې جوړ شوي دي والي صاحب هېڅ توجه نه ده ورته کړې. اوس ده پخپله وایي چې زه د برمل خرنې چې تر ورګونه سړک پوخ خو خواکې تر سړک پوخ شو خو دلته په مرکز کې 15 کیلومتره سړک ته دا نه پخي دا څه علته.
بلې. السلام علیکم. نجیب الرحمن ما د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ د برکاش کوټه زما پیغام دی ولسمشر څخه. ولسمشر څخه مو دا پیغام ته لرو چې زمونږ ټول ګلالي ځوانان چې هغه دولسم او د 12
لول تعلیمونه کړي دی ټول به روزګار درږي او خلته کو چې زمونږ دی طالب مختزانانو ته کار په ادارو کې کارونه پیدا کی او دغه به تعلیم ځوانان چې زمونږ په کلیو کې دی باید دیتا روزی منظور کی چې دا ټول به کارونه وکړي او یو کارونه وکړي او بس آئندہ یې لږ جوړ شي ټول ځوانان بیکاره ګرځي له ولسمشر څخه هیله کوو چې دی ځوانانو ته زمونږ کار پیدا پیدا کړي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زه د فراده ولایت د بکواله ولسوالۍ د شغله د کلي اوسېدونکی یم. زما د ملي اردو څخه دغه شکایت دی چې موږ کله پر لارې باندې کېږي زموږ ډېر ځورئ تلاشي کوي او پرناکه باندې مو وهي وټه کوي. دغه باید دولت دغه ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د شارک مسجد او وزیر کلا ښاختار سره په تماس کې یم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي راډیو وسیله ده چې په ازادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او د چارواکو سره شریکوي. مونږ درې کاله کېږي چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو. لاول خو یې مونږ ته منځکې نه راکړلې چې ابتتاح نه ده شوې، اجازه نشته. بیا چې مثبکې راکړې نمرې مونږ پیسې هم داخل کړې دي. اویز بانک منځکې هم راته خط کشي کړه چې نه هم راته واچوله. او چې کله اوس مونږ کار کوو مونږ په حکومت راځي او مونږ وړي واپس کوخۍ ته. کوخۍ ولسوالۍ ته مونږ وړي. بیا مونږ لا اوس د دې کرانه ده چې بېرته راځو را خوشي کړي. مونږ درې سوه روپۍ جاړي کوو، هغه جاړي مونږ ورکه شي. مزدور را سره تللی دي، هم روپۍ مرا باندې را شي. دوه سوه ګټونو او د ورځې شپږ سوه رانه لاړې دي. بیا مونږ ته کومندان وایي چې دې مکتوب نه دی راغلی، دا نمرې بندې دي. چې کله رئیس صاحب د مهاجرینو ته ووایو هغه مکتوب نه راکوي، هغه له مونږ نه پیسې غواړي. یا راته وایي چې موبایل راته واخلئ، یا وایي چې دومره روپۍ معین صاحب غواړي. خنو مونږ کومه ځای لاړ شو؟ له پاکستان نه بېرته لاړ شو، بل ملک لاړ شو. مونږ ته خو نوره لار نه راځي. زما له چارواکو نه، وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې مونږ په دې ستونزه باندې غور وکړي او دا مونږ ته ازادې کړي. او ولسمشر اشرف غني غواړي چې له پاکستان ماته راستانه کړي خپل وطن ته، چې دا ستونزې وویني چې په شاره کې دا ستونزې شته بېخي والا کراسي.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نه خبرې کوم. دا ټلیفونان ډېره ستونزه ده. زه غواړم چې دا ژغم تر چارواکو پسې ورسېږي. دا ټلیفونان لپاره کړه.
السلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد اکرم د زابل ولایت شاطفاد ولسوالۍ د بوري په بند کې. زموږ کورونه د کوچیانی کوچیانی زموږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه. کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته. ماشومان بې سرنویسته دي، د مکتب ځای نه لري، د قلم و کتاب شي نه لري. نو موږ څو واره ورته ویلي حکومت ته چې موږ ته موږ ته داسې ځای را جوړ کړي چې هغه موږ شیانو ته مکتب، یعنی د کتابونو د مکتب ځای را جوړ کړي. او حکومت موږ سره وعده کړي چې ځای نه دی را جوړ کړي. نو اوس د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسېږي. او زموږ پیغام خامخا نشر کې خو حکومت څو واره زموږ سره وعده کړي چې تاسو مکتب در جوړوو. موږ به ډېر کوچیان ملایان لا پکې دي، دا د پوری بند مینول دي. نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش خامخا دې پر خپل وعده وشي او موږ مکتب را جوړ کړي.
الو السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم. نوم یې درانی کوچی ده. زه د اشرف غني سمور دا خواهش ده چې موږ ته د مرستو په اړه چې یو مرسته راسره وکړي. زموږ خپلې مېږې او فید لرو، مېږې بلنګرې سولې وچکالۍ سوې لاس ده. زموږ مېږې او فید د بلې بچۍ سره اصلي کوچي موږ خرڅ کړو. ګرد دا سولې زه د مېږې او درې ودر موږ اشرف غني ته دا غوښتل نه مرسته راسره وکړي. بس دا زموږ مېږې او بلې بچۍ سره اصلي کوچي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم محمد سمیل د غزنی ولایت نن طرف اړیکه کین. ما یو دوا پښتنه دي چې د غزنی ولایت محترم تمه ده. اله بس چې دا کوم لار چې له شل دیوالو تر ورځو پورې ده، د دې لار باندې امنیت هیڅ نشته. نو زم د ولایت د داخله ده چې دا لارې امنیت وکړي. کوم لار چې ده دا لارې دې لسنګ سره مخامخ سره مې به دا څنګه حواله کی او د ازادي راځي چې مداخله کوي تر یو څه سره کوي ورته یو خدای پامن.
السلام علیکم زاد زابل شاجی اړیکې نیولې ده عتیق الله خبره کوم د ټول افغانانو باندې رخت کوم چې د پاکستان پر ضد باندې ودرېږي ځکه پاکستان د افغانانو یو ښکاره دښمن ده زه یو افغان مجاهد د تیر افغانانو سره پیلن په جګړه باندې روان یم د دې نظام سره په روان جهاد باندې بوخت یم خو لیکن که اشرف غنی هم د پاکستان سره نن جهاد نن جنگ اعلان کړي زه په کلکه د اشرف غنی ملګری یم د ټول افغانانو رخ کوم چې دا پاکستان د افغانانو یو ښکاره دښمن ده السلام علیکم
زه د زابل خاکی افغان نه میاړي کني ولې ده محترمه کچیرې د مستی کلام په زابل کې یوازې بند وي او زابل کې مطلب جنگ روان وي خو صحیح خبره ده او که په نورو ولایتونو کې هم روان وي یوازې په زابل کې مستی کلام بند وي دا کومه ستونزه ده وروره د خدای لپاره دا زموږ مستی کلام آزاد کړي السلام
زه د کونړ نه د کونړ د دانګان د ولسوالۍ نه زور براول د کلی اوسیدونکو یا مالک یو قومي مشر خبرې کوم چې زمنګا د غره د دیش مخابراتي مخابراتي شبکو ستن افغان لې خډې رټیټه ده او په دانګام کې کار کوي او په نور جوړ ساحو کې نه کوي دلته ډیر مشکلات دي موږ ته سرته دار پاکستان مرمۍ راځي څوک ولې هم څوک نشو خبرولای نه خپلو نه خبرې ګونه د پردونه منګا ولړو چارواکو ته دا هیله ده چې زمنګ د دې ستنې غم دی وخري که دغه ولړې ته کوي او که بل را ته رالیږي دا به ډېره مننه او د آزادې کار کوونکو
مننه کوم محترم وروره ستاسو پیغام او شکایت مو واورید نه یوازې ستاسو بلکې د ټولو دوستانو شکایتونه موږ خپرو او هیله ده چې چارواکي هم واوري په نورو خپرونو کې د هرې ستونزې په اړه موږ له مسؤلینو سره خبرې کوو او د هغوی جواب اخلو تاسو کولی سئ بیا هم موږ ته خپل پیغامونه پریږدئ او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته همکاری را سره کوي تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم دشت دشت می چکا و دهای